دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په هلمند ولایت کې وسلوالو لس پولیس افسران وژلي دي او د اوکراین په ختیځ کې نامعلومه وسلوالو د یاقیانو د یو کمانډان په ګډون شپږ تنه وژلي دي. او وسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. افغان امنیتی چارواکی وای چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لکتر لګا لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو برید وکړ او لس افسران یې وژل. د ده په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت په ورځ ټول ګوندي غونډه را بللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندي غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر کوریډور گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت پر دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څیړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړیږي. په دې ستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي. خو یاد اداره دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي په سپینوام او شبه تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپل حاضري یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم د څانګې یو مشر ګل سید نن مشال ریډیو ته وویل که په تحصیل سپینوام او شبه کې استادان خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي نو پر ضد باید قانوني کارروایي وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی ته دا هدایات د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې د مشر لخوا ورکړل شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرکه کې کمیره واستې دي چې ورسره په دایهواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرین ویلي دي چې دوی دا شرکه د 8% نه 9% ته راوستې ده چې دا کمی د 1903 او یم کال وروسته په لومړي ځل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو کمانډان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کمانډان هغه مهال وژل شو چې په ګاډی یې چاودنه وشوه او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ویان سرګی ګورینکو ویلي دي پر دې موقع یوازې دا د ویلو وړ ده چې دا د حمله کوونکو کار دی. نوموړي د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په یاد پیښه کې د وژل شوو نور کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړل شوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مئی په 28مه نیټه یې د شیعهګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یوویشت تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش وفاداري یوې سعودي سختدریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای وایي چې د کورونا چار وزارت د مای د 28 منیټې د برید وروسته تر اوسه شپږشتنه نیولې دي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونه د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس دغه قمندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرونو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې نیسر مل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبري ونی شي.
موضوع بلیزان پوستی اکثر عمل خیالتا نبلای جل نده دیز قام ده کرنشی.
په شمالي بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوې دي. که څه هم وفاقي حکومت د سایبر کرایم بل کې بدلون لپاره کمیټې جوړ کړې خو بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مدد چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه کیږي چې مطلب چې سره په کار کې کوم غوښتنې ذکر دي نو هغه سره په کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دي.
د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی ضرورت ولیدې. کارپو ایمل خټک وای
دې سیستم کې کاري نه پوي نو ای ته پته نشته چې هغه کوم ځای کې خپل مسله د غي مشکل نه مسله هغه چاته غي پیش کی څنګه پیش کی او کوم ځای ته لاړ شي.
په کراچۍ کې د پښتو یوې مشاهري حال به واوري.
دا چې مونږ جړوي سو دا زمون چې ور خوخته دغه سوق په جندل غواړي دغه سوق جړول غواړي.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوردونکو د ملي امنیت شورا وای چې هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزی استخباراتو ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګنچول تر ډیره حده خواشونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب الله منلی مشال اړتیا ویل چې د داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشته جلالزی د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په افغانستان کې ډېر ځل زموږ شونه مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل خیالتا نبلای جل نده دیز قام ده کرنشی پاک شد که ده دو حوادین ترمن همکاره او کلی کنه بمونه زل دولی کلاسی دیز دیز مخاف خبرم نشتا فقط چه ویل شوی دی شایعات او د افواه په اساس ویل شوی دی او وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللی دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو پسې.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کېږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس د ویان د ایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږی د شمالي وزیرستان په دتاخیلو سیمه کې پرون په یو چاودنې کې سلور فوزیان وژل شوی دي. دا ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلورویشتو ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډې ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره سلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لری پرتی سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخته نږدې لا هم کاروایی روانې دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړخه د فوز په گاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال اړیو ته تاسې غوږی کدمونه ودونکو. د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بیل د قانون کولو په لپاره قومي سملې ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ با د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو مخنیوي لپاره کارول کیږي. دې ته سایبر کرایم بیل ویل کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
بارہ تیرہ کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زمونږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه سمره چتری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي په هان وای کې په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکی د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړو د خپلو اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپل خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دي د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال لريو ته ویل
د هر بشر چې دغه د ذاتی ژوند دغه د خپل پردي دغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم لاغي حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق چې هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مده چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مده چې یو سړی اراده نه وی کړی خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایی چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړه ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو استاد پام را ګرځوم په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه. په خیبر پښتونخوا کې و بلدیاتي انتخاباتو لپاره رائے د رواني میاشتې د مې میاشتې په دشتمه نیټه اچول کیږي. په دې لړ کې په ټوله صوبه کې الیکشن کمپاین روان دي چې پکې ټول ولاړ کاندیدان الیکشن لپاره د ووټ اخستو لپاره خلکو کورونه تزي او کمپاین کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی هم په دې کمپاین کې شامل ځینی کاندیدانو سره خبرې کړې دي او څوک چانه چې وټونه غواړي هغه سره عام ول سره هم خبرې کړې چې هغه د دې کمپاین نه څومره خوشاله دي. راځي چې د رپورت ته وښو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو گاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګیدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وغو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې ځا جزیمه او بس پلی خواخی تو گو را آقا چالا ووٹ ورکا چی ستاسو دا ووٹ اک داری پا کسو که پا کورونو که دا دیلار کسو که گردم خود دروازی دشپی نا دشپی بس تا خلق تره چی تو تا ورودا که این عذاب جوری که تا تا اولتا کنزل کهی نو دا دین غوار خبر داره چی بس تا دروازی نمونه چی دا تلی نی
دا متیایه او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وایی چی دا ووٹونو پا غرز دا بلدیاتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرزی دو لوجه دی کار کولو تا نسمیگی.
ډیر زیات خلک ولاړل. نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د یو یو سړي ډله چې راځي نو دا برکار ته وباسي یا بدې نه وباسي. تقریبا در وځي د یو سړي کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زله برتر کې سند طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دینه کار نه کیږي یار. لکه کورته کټ کې ناشته نه چینو نو پدې باندې خو دې مونږ تنګي نور الیکشن خو خشيره.
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وای چې دې ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابی گینه
چې زه په زمي د مش د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکم کوي ارسه چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخوا ویره ته سالار صاحب دا کار مکو. خو بیا هم د هغې باوجود زه خپل کار هغې سره جاری ساتم بله خبره هم د ووټو کوم او هغې سره هغه کار کوم.
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیاتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی.
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو ما پسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېرو خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځایو کوم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي عزیز ولی دا کلی رې نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي. زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې په کې نشته ښه ښکلی پروګرام کوي.
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 48 ساعته وړاندې یا د 28 می د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د مې په 18 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې الیکشن کمپین روان دی. په همدې ترڅ کې د سوات په منګوره پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامي حکومتونو په اړه د پوهاوي سیمینار شوی. په دې سیمینار کې خبریالانو ته د مقامي حکومتونو د ذمہوارو او په دې کې د رسنو په کردار پوهانو خبرې وکړې. د ګډونوالو په وینا تر څو چې خلک په دې نظام نه بي پوه شوي تر هغې ترې ګټې نشي پورته کولې. دغه سیمینار ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامي حکومتونو عیني حیثیت، ذمہواری او د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې دې نوی نظام باندې لومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي.
چې تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي، فایده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهې نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده هغه چاته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړیږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوي دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروري ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي هغه سیستم باندې مونږ نیو پوی. نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوی کو جرنلستانو کم کمیونټي چې دا دی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنلستان دې جوګه شي چې ولس پې پوی کړی شي.
د پېښور پوهنتون جرنالیزم یو استاد علي رحمان په دغه موقع وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دغه اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږ بنیادی طور باندې د مقامي حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړی ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړی ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به حیثیت صحافی د سوات د دې خبرې ډیر ستاینه کوم. دا یو ډیر ښه پروګرام دی او داسې پروګرامونه که آینده لپاره هم منعقد کیږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډیر پېژندناک او ستمن.
دغه رنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دې نو دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنټ چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د هغه څومره فنډ دی موږ ددا پته نه واخو. نن چې کوم یو ورځ تربیتي پروګرام موږ وکړو نو موږ ته ډېر څه زده شو پتن ما ته پخپل ډیر سا ازده شو چیرې په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتی ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دی، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ کدم اوریدونکو، تاسې دا رپورټونه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مې په 10مه نیټه انتخابات کې یو د لپاره الیکشن کمپاین هم روان دی، او په ځینو برخو کې څنګه تاسې واورو چې په سوات کې د یو غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی سیمینار هم جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې مهمه خبره دا وه چې د مقامی حکومتونو د نظام په اړه ولسته او خبرانو ته پوها ورکړل شي چې څنګه ترې ګټې پورته کولی شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو، تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرزوم. ډیلی ټایمز او رسپانی په خپل اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اخستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړې نه ده کړې. په اداري وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه لیکل شوی چې باید پاکستان د دې یادې ادارې پر ضد پرټون لپاره د بهرنیو چړونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې له انیسا جمل څخه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمی ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده ده. نوموړي د دې خبری وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمی پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمی وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خ ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالر ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د زنو کارکونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
راشا درشا
د مسافرو خبرونه.
مشال لړیو ته تاسو غوږی کډمن اوردونکو د گرمی دولسمې بجې دی انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز واور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک و تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شید. د ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤول محمد اسماعیل هوتکین مشال ریډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو په سنګینو لسوالۍ کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي او لس افسران یې وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د داخل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کشر او گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر پرین ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې او د نړیوالو پولیسو ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوډي په ختیځ کې سیمه له اسلامي وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستي. د فرانس خبري ایجنسۍ هغو قمندانانو چې نیغوښتل نوم یې واغوښتل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسیبه سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هیڅ سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټول اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خط شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرنی لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازې لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سره به لوی تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړی دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې 80% پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د شلو گھنٹو نه تر سلیرش گھنٹو پورې بجلی بندول شي. دارنګ چې کوم سیمو کې 80% پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخی لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنگ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو نړیوال رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورسپانې په پاکستان کی بخنه غوړم ډان او رسپانی په پاکستان کې د فوزی عدالتونو او رائټرز خبری اجانس د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخند اسد ناورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د فوزی عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه فوزی عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه فوزی عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وستا ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د خوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر په خوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکو بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمر ودرونکو، په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. اسوسیټډ پرس ارجان د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې له فرشته جلال دی څخه ورو.
جنرال جان کیمبل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللې کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسیټډ پرس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمبل پرون خبريالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دی ورکړي. جنرال کیمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال راډیو ته تاسو غوږی ډان رسپانډ د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکو مالی کال د ضرب عذب اپریشن او د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوی بجټ په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانډ لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوی اندازه او په مختص شوی بجټ کې کافي فرق دی چې په کار ده وضاحت دی وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د مقالې نوري برخي لملیحه مرزاده ناور
ڈان رسپانلی کی د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب عذب نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلی سیمو د بیکورشو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کی د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب عذب اپریشن 5.5 بلین روپۍ خرچ شوې دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوزي کاروای ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویل دي چې راتلونکو مالی کال د پوزي کاروای د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5.5 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپیتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپیتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د رسپانې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې وضاحت یې ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوی اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي، نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي؟ د رسپانې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکونه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي، نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ رسپانه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوې، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده؟ ډان رسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. رسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
ملیحه میرزاده وچې تاسو د ډان د ورسپانې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوال یو شمېر سکولونه ړنګولې دي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط د نشت برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې درته زموږ همکار اسرار المومن د اکسپرس ټریبیون ورسپانې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند لاړکانی ځلې په یو کلی کې تعلیم خور کړو.
د اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې 1 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو، میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او بحثونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تېرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د 2 اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپاین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جنکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشروای پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروسته حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار علم مومند چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کوله. قدمونه ورتونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږې او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اونیس پروګرامونه هم ځانګړي برخه ده، هغې د لارې تاسو د فیسبوک او ټویټر او د ویب پاڼې د لارې تاسو د ټولې خبرونې کتلی او لوستلی شي. استاد پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. په کورم ایجنسی کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زوره گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. نو دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچری گاډی نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې چوي. پولیټیکل انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي او نور تفصیل لسیمینا د مشال اړوي خبریال طارق ورغزی په رپورټ کې ورو.
پکورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران د غیظام لګوي چې بسمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې کڅوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
سپالر نه کوځي ځنانه او ته ټومل ټوټل به ذاتي رسته یې تاسو بل موټر کې لاړ شو او موږ په زبردستي بیا مو جیل تا بیا ورو راغلا وای ما خصدار شین خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 به خساره وشي. په زبردستي خبره ټوټل په زبردستي خبره ته وای ورو راغلا وای ما ټکای مده وی کس کور د ورو راغلا
واضح دی چې بسمه کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرر شوی دی. د گاډو مالکانو په خبره بسمه کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالیږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی. نمونه خدره بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل بسمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کامیا کنا د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا ګوډي کی چی څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی دا یو یو احساس مو ته شي کنا تقریبا 15-20000 روپۍ باندې وای ساده او دیکي مو ته د ډیزل پیسې نه ملوي.
د ګاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره د غبط چلند منځني کورمې د تنظیمي لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو او هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځني کورمې مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کوله ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کورمې اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم ګاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټول ډرایورانو ته خپل موعظه ډیر زر ورکړل شي.
موږ هر ګاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي او چې موږ سره فیټ وین کوو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا ګاډو ته پیسې میرو شي موږ یې به پی سی ته دا ډیماند کړه دا ویل چې دا ټول پیسې ورکړو او دا چې یې به سنټرل کوم سره دا ټول را ډیماند موجود دي دا موږ ته ګاډي رکی سپورټ رکی.
واضح دی چې منځنی کورما یو غریزه سیمه دا چرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالو نه کم شاوخوا 55 زره ماشومان ته د پولیو کتری ورکول کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کدمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی او تاسو پام یو بل رپورت په لور راګر زوم. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ټولو صوبو د کارکردګۍ په اړه معلومات خپر شوې او رپورت خپور شوې دی چې پکې بلوچستان صوبا په لومړي نمبر ده او خیبر پختونخوا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر میاش د مارچ میاش پورې د ولسی شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه خودل شوې ده. دا چې خیبر پختونخوا د پرمختیایي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولی پاتې راغلی دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه ګټه رسیږي، دا به د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالیکل په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالیکال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي، په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي، خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزئی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی، 3 بلیون د وفاق د مشر دغه راکړي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 یا 2 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي، یا هغه په دعوه کې دي، یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولې ورځې سره 2-3 پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مستفکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړی چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 10-30 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 30 ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړو، 3 یونیورسټیانې جوړو، 3 میډیکل کالج دي په نورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دي، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم حالاتو لامل د صوبایي حکومت پر کارکردګي اثر پریوتې دي.
کوشش شوه دا چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چکم سیاسي اړای غړې تیر شو، هغه وجنه خو ټول ملک متاثر شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل په خپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، هغې په وجه باندې په کار کې لیټ والا خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتام پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسیدې شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دې ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابې، نو دا هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه دا اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانوں کا چکل حقی دا ورکئی نو حقی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان افسران نو حقی بند ہم دے سخت چیک پکار دے کہا کہ چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی ضائع کی
دا پدا سے حال کی دا چپ آئین کے تر اتل لسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واکلری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیح امیرزادہ وا چے تاستے پا د وفاقي حکومت لخوا د پرمختیايي پروژو په اړه د رپورت تفصيلات وړاندې کول.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړیو تاسې غوږی د خبرونې اخري رپورت ته تاسې پام را ګرځوم. په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی وو، خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده، نو ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی یو دغه شان مشاعرې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې تیر ماخام د غزل شپه ونمانځل شو. په دې کې د کراچۍ له بیلابېلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابېلو لهجویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر پلار راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی فڑلی دے کسا کے زڑ پسر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ما تا مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساگر تنقیدی او تاج برخان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوې سو دا زمون چې ور خوخته دغه سوق په جندل غواړي دغه سوق جړول غواړي ما ته خپل خاور جاړي ما ته خپل غرونه ویر جندي محبوب را نه په زلفو او په شوندو غزل غواړي.
اے دې لم د کاني سختا ولي جاړي خیر د امن ته د کوم خلق غواړي او د پښتون مړی ته هر گی درز مړی دی پښتنولا په مړی خخوي داړي او پښتنیلا دغه غم ډیر دی تاج بر او وچ شونډې د روانه دراړې دراړې پند د هجرتونو تینا کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زما څوک کډه پسر دی ورته وګوره.
نور احمد بچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګ غنل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې بچا د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې بچا چې د قام کوم وګړې وینا ما بیسړه ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې د هر مجبور سرا
مشاعری مشر حبت خان شیرانی پاخر کی خپل شاعری مینوالو ته واورولا.
زل چپو د دریاب هیچارا بهر نکړما گنی لیدمه په سایل باندې لاسونه ډیو زما د مرگ پورز قسمت تا گورا وارا بندو گنی پخار که دا گلونو دکانو ندیو
یاد دیوی پا کراچه که دا بدمنی او هدفی و جنو لکبلا پا داغی خار که دا نورو ادبی او سیاسی خوزختونو ترسنگ دا مشایرو پا ترسرکیدن که هم کمی رغلی پا داغی خار که دا امنیت دا تنگی دو سر یو زلبیا شایرانو خپلی ادبی حلی زلی شروع کردی. زفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.